السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې مو له دغو خبري کیسو خبرو. کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې د دویمې ورځې په مخه د خزولاریون په کور دننه او بهر د طالبانو کابینه ته توند غبرګونونه.
په ټوله اداره کې غیر مسلکي خلک دي. په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې د ټول شموله خبره کوله هغه خبره بیخي ناسمه ده.
له قانوني اړخه د طالبانو حکومت ته څه ډول جوړښت ویلی شو د چارو دی وکتونکي نظر را اخلو. او ملګرو ملتونو د افغانستان پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. د خبرونه تموز اسد الله لودین هر کلی کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي مخکې تر دې چې د او نور راپورونه تر وګرځو اجمل اند سټډیو تر غلي چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وړاندې کړی.
په سرکیم د مهمو خبرونو سرټکی کابل پروان او بدخشان ولایتونه نن د یو لړ مظاهرو شاهدان و. د نړۍ حکومتونو او چارواکو د طالبان لخوا په کابل کې د نوي اعلان شوي حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلې دي او وابوري چې پاکستان د افغانستان د وضعیت په اړه بحث کوي او په یو مجازي ملاقات کې د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د یوې غونډې کوربه توب کوي. بشپړ خبرونه وابوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. ل کابل پروان او بدخشان څخه ورکړل شوی ریپورتونه وایي چې د غلطه نن په بیلابیلو سیمو کې یو لړ فعالان چې خزي او ځوانان پکې شامل وو مظاهرو او لاریونونو ته راووتل. په ځینو سیمو کې ریپورتونه وایي چې له مظاهرچیانو د خورولو لپاره طالب جنگیالیو له هوایی ډزو او همدارنګه له نورو اقداماتو کار اخیستی دی. په کابل کې د دې تظاهراتو یوې ګډونوالی مریم ازادۍ رډیو ته وویل
با یک خشونت سخت طالبا رو برو شدیم. اونا هم یال هم که ما را خشونت کردن ما فعلا پراگنده شدیم، ولی بازم اینا ما یک چند تا که یک جای هستیم صدای خود میخوایم برسانیم به جامعه جهانی، به کشورهای همسایه، ولی اونا ما را تعقیب کرده روان هستن.
لا پروان ولایت څخه د ریپورتونو په بنسټ ویل شوی دی چې دغلته د طالبان لخوا د مظاهره چیانو د خورول لپاره په ډزو کې ځینو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت د خو تر وسه پوري د مرګ ژوبلې دقیق شمیره نه دی معلومه او تر وسه په بشپړه توګه دا تایید شوی هم نه ده. همدارنګه په بدخشان کې هم چې ځینې مظاهره پلان شوی هغه خوري شوی دی. اقوال کندوز څخه بیا ریپورتونه وایي چې دغلته یو شمیر خزي د طالبانو په پلوي لاریون ته راوتلې وي او د طالبانو لخوا یې د نوي حکومت د اعلان هرکلی کوو. تاسو موږ له ازادي راډیو څخه اورئ. بېلابېلو حکومتونو او همدارنګه چارواکو د طالبانو د نوي حکومت د اعلان په اړه عکس العملونه ښودلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبان لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په غبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې ملګري. دوی په دې کابینه کې د خزو نشتون ته هم ګوته نیولې. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلی چې متحده ایالات همدارس د کابینې د ځینو غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه هم اندېښنه لري، خو بیان پرته لدی چې کوم ځانګړي کس نوم یاد کړي زیاتوي چې که څه هم د طالبانو کابینه سرپرست ده خو امریکا به د طالبانو د خبرو نه بلکې د عمل په اساس په دې برخه کې قضاوت وکړي. دا نړیوال بحران ډلې د افغانستان د نوي حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د دې ډلې یو سلاکار ابراهیم ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډیر پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک پکې غړیتوب لري. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد پرون د نوي کابینې د اعلان پر مهال وویل چې دوی دا کابینه د قوم په اساس نه بلکې د اهلیت په اساس غوره کړې ده. همدارنګه چین ویلی دی چې د افغانستان لنډوی حکومت او همدارنګه نوی مشرتابه سره به کار وکړي. ایران هم د افغانستان د نوی کابینې پاړه اندېښنه خودلې ده او دای د طالبانو د هغه ژمنو خلاف بلل چې ویلی و باید دوی به یو پراخ بنسټ او همدارنګه ټول شموله دولت رامنځته کړي. یو شمېر نور هیوادونه هم په دې اړه عکس العملونه خودلې چې وروسته به یې په یو ریپورت کې در سره شریک کړو. پاکستان د افغانستان په اړه د یو بحث کوربه دی. په دې بحث کې چې په آنلاین بڼه ترسره کیږي، د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دې غونډې مشري کوي. د دې خبر پاڼې په اساس باندې د دې غونډې نه هدف دا دی چې د یو سولیز او باثباته افغانستان او همدارنګه په سیمه کې د اقتصادي روابطو د ټینګښ لپاره په ګډه کار وشي. تر دې ورځ مخکې طالبانو خپل سرپرسته کابینه په افغانستان کې اعلان کړه او تم کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوب ادنن د رابرټ مالی سره چې د متحده ایالاتو ځانګړی استازی دی د ایران په اړه له د سره به دوه ورځنۍ خبرې د ایران د هستوي پروګرام په اړه پایل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې ویلي و چې مالی د وم او ناتر لسم سپتمبر پورې مسکاو او پاریس ته سفر کوي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. آدرس دی azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پلازمینې کابل په ګډون په یو شمیر خارونو کې نن ښځو د دویم ورځې په مخه مظاهره کړې او دوی د طالبانو لخوا په یو شمیر سیمو کې وهل شوې دي او د پرمختګ مخې نیول شوې ده. په کابل کې لسګونه خزو د دشت برچیل سیمې څخه لاریون پایل کړ. د ازادۍ خپل حقونو د خوندیتوب د پاکستان خلاف او د جګړې ضد شعارونه یې ورکول. په یو شمیر نور سیمو کې هم مظاهره شوې ده چې څه تیر شوې دي. تفصیل له کابل زمګ د خبريال پراپور کې.
کابل د یوې بلې ورځې لپاره د لاریون شاهد دی چیرته چې لسګونه خزی راټولې شوې او بیا لا بیل شعارونه ورکوي. ازادي د خپلو حقونو خوندیتوب د پاکستان خلاف او د جګړې ضد غږونه د دوی لخلو پورته کیږي. لاریون د کابل د لویدیز دیارلسمې ناحیې اړوند دشتي برچي سیمې څخه پیل شو خو طالبانو د مزارې څلور لارې وړاندې د مخکې اجازه ورنه کړه. د لاریون کوونکو له ډلې ډېرې د طالبانو د واکمنۍ خلاف دی وایي د ډلې حقونه تر پښو لاندې کړي. مریم چې د پاکستان ضد شعارې له ځان سره لیږدو وایي طالبان یې د غږ لپورته کېدو ویره لري.
طالبان ویریږي چې موږ خپل غږ رسنی سکړو. دوی ویریږي چې ناسم کارونه او د پاکستان مزدوري او ټول به یې بربند شي. له همدې امله یې زموږ ټلیفونونه واخیستل او زموږ ټولې ویډیوګانې یې له منځه یوړې. دوی اجازه را نه کړه چې خپل ټلیفونونه هم راوباسو.
خو طالبانو په ځلونو له پاکستان سره خپلې اړیکې رد کړې او وایي خپلواک دي. د لاریون یو بل غډونواله شکیبا بیا له دوی سره د طالبانو لخوا د شوی تاوتی خوالي خبره کوي.
د طالبانو له یو سخت مقاومت او تاوتی خوالي سره مخ شو. دوی موږ سره تاوتی خوالي وکړ او موږ او پاشل شو. ولی بیا هم موږ غواړو نړیوالې ټولنې ته خپل غږ پورته کړو خو دوی موږ څاري.
په ورته وخت کې د اطلاعاتی روز ورځپاڼې دا کړی چې د دې لاریون د خبرې پوښښ لپاره یې سیمې ته تللي 15 خبریالان طالبانو له ځان سره وړي دي. خو ورځپاڼې د دې خبر له خپرولو وروسته وویل نیول شوي خبریالان یې بیرته پریښودل شوي خو طالبان په دې اړه چوپ دي. د کابل په یو شمېر نورو سیمو کې هم د لاریونو لپاره چمتووالی نیول شوی و ولې د نامعلومه دلایلو له مخې لغوه شوي دي. له کابل ورها خوا په کندوز، پروان او بدخشان کې هم یو شمېر ښځو او نارینه لاریون کړی خو په کندوز کې بیا د طالبانو د واکمنۍ په ملاتړ او پروان او بدخشان کې د دې ډلې ضد غږ پورته شوی. له بدخشان راپورونه وایي طالبانو له لاریون کوونکو سره تاوتریخوالی کړی او ځینې یې له ځان سره وړي دي. له پروان هم ورته خبرونه را رسیدلي. سیمه کې یو شمېر خبریالانو ازادي راډیو ته ویلي طالبانو پر لاریون کوونکو ډزې کړي چې یو شمېر ټپیان شوي او ځینې نور یې له ځان سره وړي. د دوی له قوله ځینې خبریالانو سره هم تاوتریخوالی شوی او وسایل طالبانو اخیستی دي. له طالبانو مو د لاریون کوونکو سره د تاوتریخوالی او پر دوی د هوایي ډزو په اړه وپوښتل، خو هیڅ یو مطبوعاتي غړي یې ځواب رانه کړ. پرون هم په کابل کې سلګونه کسانو لاریون وکړ او په خپلو شعارونو کې یې د پاکستان ضد نعره پورته کړه. دوی یو ټولګډونه حکومت غوښت او تر خوا یې په پنجشیر کې د پیل شوې جګړې د پای غوښتنه کوله. خو په کابل کې پرونی لاریونونه هم له تاوتریخوالي سره مله وو او په ماښام یې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته وویل لایي حکومت بشپړ نه دی او په داسې یو وخت کې لاریونونه بي ګټي دي. ښاغلی مجاهد له رسنیو هم وغوښتل چې د نوي حکومت د کار تر پیله د لاریونونو له خبرې پوښښ ډډه وکړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زمون غاګ له ازادي رادیو نه اوریده طالبان له لوري له اعلان شوی سرپرست حکومت سره په کور دننه او بهر غن خبرګونونه اپاریدري د طالبانو یو شمیر زده درخونو خبرداري ورکړي چې د افغانستان د راتلونکي حکومت او جغرافي په اړه به ډیر ژر موقف اعلان کړي. مخکې لدې چې نړیوالو خبرګونونو ته راشو، راځو دې ته چې په افغانستان کې دننه سیاستوالو په دې اړه څه ویلي دي په مکرۍ دی راپورت.
د طالبانو لوري د سرپرست حکومت اعلان خو په وړاندې کورنی او بهرنی خبرګونونه. احمد مسعود چې په پنشیر کې د طالبانو پر ضد د وسلوالي ملي جبهه مشري کوي، د طالبانو د کابینه اعلان غیر قانوني بلل او ویلي دي چې دا د افغانانو سره د دښمنۍ په معنا ده. خغلی مسعود په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د افغانستان خلکو په تیر کې د ځان غوښتنې افراطیت د ترهګرو میرمنو زد حکومت په وړاندې مقاومت کړي او نن به هم د طالبانو څخه د هیواد د ژغورنې پورې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند په یو اعلامیه کې ویلي چې طالبانو د خپلو ادعاو برخلاف د کابینې پر اعلان سره د ټولنې یو لویه برخه له پامه غورځولې. د دې ګوند مشر صلاح الدین ربانی له لوري په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی چې طالبان ژمنه کړې وه چې ټول شموله حکومت به جوړوي. اخوا د بلخ پخوانی ولی او د جمعیت اسلامي د جلا شوی ډلې مشر عطا محمد نور بیا د طالبانو کابینه قومي بللی او لیکلی دی چې د طالبانو دا کړنه د هر ډول قانون خلاف عمل دی. خغلی نور ویلی چې د طالبانو کابینه هیڅ ډول تخصص نه لري او د افغانستان اساسي قانون پکې هیڅ ځای نه لري. طالبانو د کابل لنیولو نږدې شل ورځې وروسته 13 شپه خپل کابینه اعلان کړه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټوله کې د 33 وزارتونو او ادارو لپاره د سرپرستانو نمونه اعلان کړل چې تر ډیره معرفي شوی کسان د طالبانو نږدې غړي دي او دینی زده کړې لري، خو هیڅ خځې ته پکې ځای نه دی ورکول شوی. پښتنه دا ده چې دا کابینه څومره مسلکی ده. د ولسی جرګې غړی جاوید صافی:
د دوی په ټوله اداره کې غیر مسلکی خلک دي، په دې کې هیڅ قسم انډول په نظر کې نه دی نیول شوی. هغه دوی چې کومه د ټول شموله خبره کوله هغه خبره بیخي ناسمه ده او په دې کې ډیر قومونه نشته لري، په دې کې ډیر خلک نشته لري. نو دې ته هیڅ کلم مونږه یو سمه کابینه نشو ویلې، بلکې دا د بی اتفاقی د پاره او د دې خلکو د دې ملت د نوري تباہی د پاره یو بل لاره جوړه شو.
خو په خانه طالب چارواکي سید اکبر هغه هیله لري چې خای پراتلونکو کې ټول شموله کابینه جوړ کړل شي. دی وايي اوسنۍ بحراني حالاتو کې ارتیا وچې باید هر څژر یو سرپرست حکومت رامنځته شي.
کله چې طالبان به ورست په دې وطنی چې دا پنځه شموله کې ولکه باج وزارتونه پاتې دي او باج ریاستونه پاتې دي او چې هغه د کابینې مربوط چې په دلته اوس د حالات او چار چا به داس پالونه کوي طالبان ولې حکومت جوړوي. دلته د یو طرف څخه خلا د قدرت راغلی او هغه د کېدل غوښته. نو زه فکر کوم چې ښه افغان شموله چې واقعیت باندې بناوي کېدلی شي چې اینده کې به داسې وشي.
د طالبانو ځینو غړو هم ویلي چې دا کابینه به د یو بل ټول شموله حکومت تر جوړېدو پورې د لنډ وخت لپاره وي، خو په 1996 میلادي کال کې هم طالبانو سرپرست کابینه اعلان کړې وه، خو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم تر پرځېدو پورې سرپرست پاتې شوه. پر ټولنیزو رسنیو هم د طالبانو د کابینې په اړه خلکو ګڼ نظریات خپاره کړي. د ټولنیزو رسنیو ډیری کارکونکو دا تر ډیره غیر مسلکی کابینه یاد کړی دا، خو ځینو نورو بیا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د تیر حکومت له کابینې سره پرتله کړی او لیکلی دي چې که څه هم هغه مهال تر ډیره افغانستان مسلکی کابینه درلوده، خو فساد پکې اوج ته رسیدلی وو. دوی هیله خودلی چې نوې کابینه به د فساد په وړاندې کلکه مبارزه وکړي.
و موریدل چې په کور د نن ازینو سیاسي کړیو او د غراز د ټولنیزو رسنیو زینو کارونکو او سیاسي فعالانو د طالبانو لخوا نوې اعلان شوې کابینه او د غراز نوې اعلان شوې حکومت خبرګونونه خودلې دي او تر ډیره یې دغه حکومت نا انډوله او د غراز لستونزو او تخصص نه ډک بللی دی. تخصص له نشټوالي ډک بللی دی. په افغانستان کې د نن د اکسلمرونه دی او دوام لري. په بهر کې هم بلا بلو هیوادونو په احتیاطي ډول د طالبانو نوی اعلان شوی حکومت او کابینه تخبرګون خو دلی دا چې د بهرنیو هیوادونو اندېښنې چې دي څه ویلې دي. همکار مې اجمل اند د دوی دغه څرګندونې تعقیب کړې دي. د محل را سره سټوډیو کې د یان صاحب څه دي د سیمه ایزو او نړیوالو هیوادونو اندېښنې او سپارښتنې؟
مننه لودین صاحب. د نړیوالو عکسالعمل د طالبانو د کابینې په اړه ورو او په احتیاط دی. تر اوسه پورې هم که څه هم ډېرو هغه هیوادونه چې په افغانستان کې رول او د طالبانو د حکومت په اړه نظر مهم بلل کېږي، رسمي خپل دریزونه د دې حکومت د پیژندلو یا نه پیژندلو په اړه نه دی ویلي، خو یو شمیر اعلامیې دي، یو شمیر چارواکو څرګندونې او یو شمیر خبرې کړې دي چې کیدلی شي د دې حکومتونو راتلونکی لیدلوری وټاکي. مثلا په دې لړ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په کابل کې د طالبانو لوري د نوي حکومت د اعلان په وړاندې په خبرګون کې وویل چې د نوي کابینې غړي یا طالبان دي او یا هم طالبانو ته نږدې کسان دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې په کابینه کې د ښځو نشتوالي ته هم ګوته نیولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دی بیان کې راغلی چې متحده ایالات همدارس د کابینې د سینی غړو د پیوندونو او سوابقو له پلوه مندېخنه لري چې پوخا دوی کوم تړاوونه لرل، او بیان پرته لدی چې د کوم ځنګړي کس نوم یاد کی زیاته کړي ده چې کته هم د طالبانو کابینه سرپرست ده، خو امریکا به د طالبانو خبرو نه بلکې د عمل پس اساس په دې برخه کې قضاوت کوي. دا نړیوال بحران ډلې د افغانستان نوی حکومت د ترکیب په اړه اندېښنه ښودلې. د ډلې یو سلاکار ابراهیم بایس ویلي چې درې دېرش کسیزه کابینه کې ډېری پښتانه دي او یوازې دوه تاجکان او یو ازبک پکې غړیتوب لري. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په دې اړه باندې عکس العمل ښودلې دی او ټینګار یې کړی دی چې په افغانستان کې زر تر زره باید یو د په وینا پراخ بنسټه حکومت جوړ شي. خغلی رحمان نن د تاجکستان په پلازمینې دوشنبه کې په دې اړه باندې وویل:
ما جانبداری هر چی زودتر برقرار گردیدن صلح و آرامی در این کشور همسایه نزدیکترین دوست، همزبان و همفرهنگ خود با راه تشکیل حکومت فراگیر و با در نظر داشت منفعت های همه قوم و ملت های ساکن آن، رای تمام مردم مملکت، احترام و رعایت حقوق شهروندان در دایره معیارهای از جانب جامعه جهان پذیرفته شده و نقش کلیدی سازمان ملل متحد در پیشبرد این روند است.
اروپایی ټولنه چې د افغانستان لوی بسپنه ورکوونکې اتحادیه ده، دی هم د طالبانو د دغې نوي سرپرست حکومت په اړه باندې عکس العمل ښودلې. د اروپایي ټولنې ویاند نن وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې د هغه نومونو په اړه باندې چې په کابینه کې اعلان شوي دا دي چې دا هغه څه نه دي چې موږ ورته ټول شموله وایو او یا استازی کابینه وبولو. دوی ټینګار کړی دی چې په دې کې بیلابیل توکمونه، مذهبي اقلیتونه نه دي شامل، او هیله یې څرګنده کړې ده چې طالبان به په دې برخه کې هغه ژمنې پوره کړي چې د اروپایي ټولنې د ویان په وینا په تیرو اونیو کې کړې دي چې په کابینه کې به ټول خلک شاملوي. جرمنی چې د اروپایي ټولنې غړی دی، د دې د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس ویلي دي چې دغه کم انتقالي حکومت یا سرپرست حکومت چې اعلان شوی دی، د کې نورو ډلو ته برخه نه ده ورکړل شوې، او د په وینا باندې ډیر کم دلیل شته چې په افغانستان کې په راتلونکي لپاره د خوشبینه ووسی. توکیو ویلی دی چې دوی د افغانستان چاری ساری، د جاپان یو چارواکی ویلی دی چې د افغانستان چاری ساری، او دوی به د نور نړۍ سره یو ځای د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې خپل دریځ اعلان کړي. همدارنګه چین بیا په دې منځ کې ویلی دی چې د چین د بهرنیو چارو وزارت ویلی دی چې دا هیواد آماده دی چې د طالبانو له نوي حکومت او نوي مشرتابه سره کار پیل کړي. د قطر عکس العمل راغلی دی او ویلی دی چې طالبان یو څه دی مصلحت ګرایي خودلې ده او دوی باید دی کړو ژمنو باندې ودرېږي او خلق دی طالبانو چاري یا نړۍ دی طالبانو پاړه باندې قضاوت دی دوی په چارو باندې کوي.
ډیر مننه کوم ودان همکار می اجملاندو چې د طالبانو د کابینې پاړه او د غلطه د جوړ شوی او اعلان شوی حکومت پاړه د نړیوالو خبرګونونو در سره شریکول. دا چې د طالبانو د کابینې څرنګوالی څه ډول دی، له قانوني پلوه د حکومت څه ډول تعریفولی شو، د همدې موضوع د تحلیل لپاره د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سعادت استودیو ته وصل دی. سعادت صاحب ستړي مشي، څه تعریف ورکولی شو د طالبانو نوي حکومت او نوي کابینې ته؟
مننه لودین صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلامونه. حکومتونه معمولا د مشروعیت اساسات لري نظامونه. مثلا تیر حکومت ازان ولسواک بوله د ولس رائے خپل معیار د مشروعیت بالا. ځینو ځایونو کې د موروثیت مسله مطرحي، اما ځینو ځایونو کې بیا د دین خبره وي او کله کله هم غلبه وي یا د ځواک او په زور د واک نیول. د طالبان د حکومت مبنا د مشروعیت یو دین دی چې دوی د شل کاله وجنګېدل د بهرنیو په مقابل کې، د حکومت په مقابل کې او برلاسه شل. د دې زاویې نه دوی غلبه کړې ده، نو غلبه او مغزواک د دوی اساس دی. بل خواته نه دوی چې د دین په نامه به جنگ کړی، جهاد کړی، نو دوی د حکومت اساس دین دی، یعنی د خلکو رایه او د خلکو اراده نه ده. نو دته موږ ډیر زیات کولای شو ووایو چې هغه حکومت چې اساس او بنیاد په دینی اصول باندې ولاړ دی، یا د مشروعیت مبنا هغه د دین هغه د اسلام دی، نو د سویلی شو.
بله، او سعادت صاحب، دغه د کابینې څرنګوالی دوی چې څه ډول جوړښت اعلان کړي، چې رئیس الوزرا، بیا د رئیس الوزرا دوه مرستیالان او بیا لاندې نوره کابینه، دا صدارتي نظام ته ورته بللی سو او کنه د ګوندی کوم هیواد یا د سیمې د کوم هیواد نظام را کاپی شوی، تاسو دا سه حکومت ته څه ډول تعریف له حقوقي پلوه ورکولای شو؟ صدارتي، اماراتي او ک دې ته ورته بل څه؟
نه، که چې تاسو موږ صدارتي وایو، صدارت کې خو بیا د پارلمان موجودیت مهم دی. پارلماني نظامونه معمولا صدارت شي. دلته رئیس الوزرا د امیر المؤمنین له خوا ټاکل کیږي. دا د دوی غتیر حکومت هغه د دوام دی په شکل، هغه فورم دی او رئیس الوزرا او مرستیالان معاونین ټول ګمارنه دلته د امیر المؤمنین له خوا کیږي. نو ځکه موږ صدارتي او پارلماني نظام وایلی نه شو، ځکه پارلمان شته نه، دوی کوم ځای نه رایه نه اخلي. بس دا جوړښت د یو شخص تصمیم نیول دی، کېدای شي دا تصمیم شورایي شکل باندې نیول شوی وي، خو هغه شورا بیا هم هماغه د طالبانو سیاسیون دي یا د دوی جهادي شورا ده. نو زه فکر کوم چې د ته موږ نه شو ویلی، داسې یو فورم چې موږ شاوخوا څوک و مثالونه ولرو داسې څوک نه لرو.
او امارات ورته ویلی سو، ځکه ورته تجربه طالبانو 15 کاله درلوده د حکومت ولی.
بله، مول صدای دوی خپل تیر حکومت دی، هغه کسان هم هغه دي. اوس رئیس الوزرا په خپل ملا حسن اخون د قندار والی و مخکې هغه وخت کې شاید ځوان و، 50 کلن شاوخوا ته و، استراویا و مشر دی. همداسې په ګوانتنامو کې د دوی ځینې څیرې لکه ملا فاضل اخون چې مخکې پخوانی نظامی و، یا خیرالله خیرخوا، یا متقی صاحب دانور، د ټول هغه کسان دي چې د دوی په تیر امارت کې هم او فورم هم شکل هم د حکومت هماغه دی، مګر دوی دته سرپرست اداره ویلې. یعنی دا یو بوري او موقتی جوړښت دی د دې لپاره چې لومړیتوب فعلا امنیت دی، د ثبات راستنول دي. په دې باندې به دوی هم ثبات راولي او هم په یو ډول باندې ځینې روایتونه ټول چلنج کړل، وې ننګول. مثلا قومي روایتونه بیخي وې ننګول، دغه د سیاسي ائتلافي جوړښتونو روایت ټول وننګاو او دنیا ته یو پیغام ورکړ چې تاسو هیڅ حق نه لري او حتی کوم پر رسمیت نه پیژنې هم چې موږ داخلي مسایلو کې مداخله وکړو، مثلا د تاجکستان رئیس جمهور څرګندونه کوي یا ځینې نور کوي، دا ټول دوی په یو کلک پیغام ورکړه طالبان غواړي چې وایي کم هویت موږ لرو او کم څوک چې دوی دی او جریان په توګه دی په همدغه شکل باندې باید موږ او پیژنې یا موږ سره روابط ولري کونه لري غراته مهمه نه ده نو پیغام دا شي.
بلې او سادات صاحب، روسي پښتنه کڅه هم طالبانو دا لنمحاله حکومت بللې، خو ویل کېږي چې په تیر 15 کلو کې هم چې طالبانو په افغانستان واکمنی درلوده همدغه حکومت 15 کلو لپاره وساته، کچیرته همدغه جوړښت دوام کوي د افغانستان لپاره څه ډول نسخه بولې فکر کوي ګټور به ثابت شي او کنه اړتیا ده چې پراخ بنسټ شي نورو پرګنو ته هم پکې ځای ورکول سي د اهلیت او تخصص په اساس؟
من قطعاً د شخصن طرفدار د دې مې چې د حکومت د ټولو افغانانو چیرې باید پکې یو هنداره باید وي، اما اوس لپاره یو اضطراری حالت د فکر نه کوم چې د ډیر وخت لپاره جوړ شوی وي. طالبان خپل رهبری هم ډیر زیاته سي تجملي او زرندو د رهبری نه ده، د څوکۍ واک هغه وخت کې ګرانیږي چې دا ډیر زیات درباري شي، هغه وخت کې خوږیږي تعداد امکانات نه استفاده وشي. تیر ځل هم دوی حکومت وکړه مګم هیڅ ډول دربارې استفاده تجمل استفاده نه کړ، دوی د فقیرانه ژوند لرلې دا اوس هم لري او پد شو داسې دوی کوم دغه نسخه ته دوام ورکړي ذکر نه کوم دا د دوام وړ وی. تیر ځل طالبان په جنگ کې وو ځکه نظامیان حاکم په کې وډول تر اخره پورې جنگ کې وتر اوسه پورې په جنگ کې اوس دوی د جګړې ختم اعلان کړی لدی نو وروسته دوی پرمختګ باندې باید فکر وکړي او یو وخت چې دوی راغله د نظام په فقدان کې راغله تیر ځل دا ځل یو ډیر زیات مغلق سیستم یو نظام ورته پاتې دی د چلولو لپاره دوی ضرورت لري ډیر زیات متخصصین او ته نو فکر نه کوم چې عمده هغه باندې دوام مرکزی نه به پاتې یا مزینی به پراسونکو حکومتو کې نه وي.
ډیره ډیره مننه کور مو ودان د حقوقي او قانوني چارو کتونکي عبدالستار سادات وو چې د طالبانو د حکومت او کابینې پر سرنګوالي او تعریف له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
زموږ غږ ازادي رادیو نه اوري وړاندې درته په دویمه نیمایي کې دوه 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس د دې خبرونه د پای راپور راخلو. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوراکي موادو د کمښت او لدې کبله د بحران رامنځته کېدو خبرداري ورکړې. د ملګرو ملتونو چارواکو له نړیوال ټولنې څخه له افغانستان سره د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې. تفصیل د اسمت ساروان پر راپور کې.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د دفتر یا او چا ویندوی یانس لیرک پرون سه شنبه په جنیوا کې وی غونډې ته وویل په افغانستان کې د ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې مرستې ته اړتیا ده.
بیسیک سرویسز ان افغانستان ار کلاپسینګ.
په افغانستان کې اساسي خدمتونه د لمنځتلو په حال کې دي. خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې په ختمېدو دي. لکه څنګه چې مو اوریدلې د ملګرو ملتونو سرمنشي هم د بشري ناورین په اړه خبرداري ورکړې ده. موږ لنډیوالو مرستندویانو غواړو چې ژر او په خلاص لاس مرستې وکړي.
د اوچا دفتر ویندوی دا هم وویل چې فوري مرستې، خوراکي مواد او لمړنۍ مرستې به نږدې 11 میلیون تنو ته برابر شي. یانس لیریک زیاته کړه په دې مرستو به د شزو او ماشومانو په شمول چې له خوارځواکۍ سره مخامخ دي د نږدې 3.5 میلیون تنو د موقتی درملنې چاره وشي. له بلې خوا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې یا فاو رئیس راین پاولسن وویل له هرو درو افغانانو یوې د غذایي موادو له نه مسؤلیت سره مخامخ دی. د د پوینا باید د منی کشتونه ژر پیل شي، خو وی ویل چې د دې کار لپاره فوري مالی مرسته پکار ده.
$15 میلیونه ډالر فوري مرسته ته سخته اړتیا لرو چې د غنمو د منی د کښت او همدارس د څارویو د ژغورلو ملاتړ وکړو.
په افغانستان کې د خوراکي موادو د وضعیت په اړه خبرداري په داسې حال کې جدي ګڼل شوی چې تمه ده د سویس په جنیوا کې د روان سپتمبر په 14مه له افغانستان سره د مرستو یو لویه غونډه دایره شي. تر اوسه پورې د دې کانفرنس د برخوالو لیست او له افغانستان سره د مرستو د اندازې په اړه څه نه دی ویل شوی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له همدې سره د خبرونې نیمایي برخه ته ورسېدو. 4:30 بجې شوې. اجمل اند سټوډیو ته راغلی چې تاسو ته لاند خبرونه وړاندې کړي.
له کابل، بدخشان او پروان ولایتونو څخه نن بیا د یو شمیر مظاهرو او اعتراضونو ریپورټونه ورکړل شوې دي. په ریپورټونو کې راغلي دي چې په دغه ولایتونو کې په بیلابیلو ښارونو کې مظاهره چیانو د پاکستان ضد شعارونه ورکول او همدارنګه یو شمیر خزینه فعالانو د طالبانو څخه د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنه کوله. په ځینو ولایتونو لکه پروان کې مظاهرې په تاوتریخوالي وخت دي او طالبانو د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له هوایي ډزو او نورو اقداماتو کار اخیستی دی. یو شمیر آسیایي او اروپایي هیوادونو چارواکو د طالبانو د نوي اعلان کړي افغان حکومت په اړه بیلابیل عکس العملونه ښودلي. یو شمیر هیوادونو ویلي چې د طالبانو لخوا نوي اعلان شوی کابینه ټول شموله نه ده. په دې لړ کې ایران، اروپایي ټولنې، جرمني او یو شمیر نورو هیوادونو له طالبانو غوښتي چې په خپل حکومت کې د ټولنې بیلابیل توکمونه او اقشار شامل کړي او همدارنګ دي مسلکي کسان په دندو وګماري. طالبان ذبیح الله مجاهد د سه شنبې په ورځ د کابینې د اعلان پر مهال خبری غونډه کې دې ته د ورته انتقادونو په وړاندې وویل چې وزارتونه سیاسي پوستونه نه دي او په مرستیالانو او همکارانو کې به د مسلکیتوب مسله په پام کې ونیول شي. نوموړي همدارنګه وویل چې دوی به د څوکۍ په قومي او ګوندي فیصدیو ونوي شي، بلکې د په وینا د وړتیا په اساس به یې ووي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د طالبان لخوا نوی اعلان شوی کابینه کې ټول غړي طالبان او یا هم د دوی نږدې ملګري دي. همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې په کابینه کې د خزو نشټوالي ته ګوته ونیوه. تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. پاکستان نن د افغانستان د وضعیت په اړه د چین، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو د وزیرانو د وی آنلاین غونډې کوربه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی به د دغه آنلاین غونډې مشري کوي او تما کېږي چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال نن د ایران لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي رابرټ مالی سره په مسکو کې وګوري. د دوی به د ایران د هستوي پروګرام په اړه خبرې پیل کړي.
دا خبرونه که غواړی په تفصیل سره ولولې زموږه وی پاڼه کې مونډلې شي. پته ده azadiradio.com. اونیزو پروګرامونو ته رسیدو. بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خو تر دې مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوی پیغامونه اورو.
ستاسو لا پیغامونو
محمد رحمان ده د نیرار ولایت نه محترم امین طالبان نه غوښتنه ده چې خلک ډیر زیات اقتصادي مشکل سره مخامخ دي. نو حکومت لرنيږي او نور چوکۍ نه نيږي. خلکو ته معاشونه نه ورکوي، معاشونه باندې ټول خلکو وظیفه وي اوس دی وظیفه شوي دي. هغه خلک چې هغوی وظیفه لرلې اوس دی وظیفه شوي دي. له کورونو نه خپل سامانونه راایستي دي. د جلال آباد ښار کې وګورئ، تاثیرات دغه ځای وګورئ. له تاسې خبر اعلان نه او جورنالیستان نه موږ غوښتنه ده چې حالات هم وګورئ، د نیرار او د نورو ولایتونو حالات هم وګورئ. ډېر زیات بد حالات دا د طالبان تجدید غوښتنه کوو چې باید خپل حکومت اعلان کړي او که خپله نه شي کولی بل چا ته د پیری بل څوک دې واکمن کړي. مننه.
السلام علیکم. بعد د سلامونو مهلا او ارزو د ګرانو طالبانو د اسلامي امارت دورون نه دادا چې د مسلمانانو په مخ کې ډېر تکلیفونه او زحمتونه پراته دي. دا ویژه پیرونه مکوي دا په اسلام دین کې نشته دی. منځونه وکي او د سونه وکي، د قران تلاوتونه وکي، الله ته عذر زاری وکي چې لازم موږ په دې ملک کې امن او صلح راولي. ورونو ډېر تکلیفونه افغانانو لیدلي دي. افغانان ډېر خراب شوي دي، مسلمانان ډېر خراب شوي دي. هر سړي په کور کې غم دی، د هر سړي په کور کې خپګان دی. دا دزي او دا مرمۍ دا به ټول مال دی. د دې ورځ د قیامت الله ته کوس کوي. د شی او نظام، د شی او محبت، د اخلاص جوړ کوي چې الله او د الله سره امر او قران او زمشان وي. والسلام الله مو خوشاله او کامیاب لره.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق.
دا بشری او اساسي حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه مېومنې. په دې خبرونه کې د جزایي داوی په تحریک خبرې کوو. دا چې کلای و په خرامنسته کېږي، یو چاته په ضرر رسیږي او یو څوک متهم کېږي، په دغه صورت کې څه ډول کېدل شي؟ چې مثال یو کس خپل دعوا را پیل کړي. په همدې اړه د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل ساحوي دفتر د ارزونې څنګ له مشر خغلی عبدالواحد سیرت سره خبرې کوو. سیرت صاحب، تاسو ته خراغلاس وایو. په پیل کې کدار ته وایي چې کله یو واقع کېږي، یو چاته ضرر رسیږي او یو څوک پکې متهم وي، څه ډول یو څوک خپل دعوا را پیلولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په پیل کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټول درنو محترم اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. دعوا د یا جزایی دعوا په هغه وخت کې پیل کېږي او شروع کېږي چې دغه موضوعاتو ته مونږ تاسو ته اشاره باید ولرو. اول چې کله یو سړی مشهود جرم وګوري او په آگاهی، نو دا به زیربط ارګانونو ته اطلاع ورکړي. یو دویم تحریک د دعوا د جزې په وخت کې چې یو سړی کومک او د نجات لپاره چیغې وکړي، استغاثه وکړي. دا دوه موضوعات دي. دریم دغه دی چې کله د جرم نه خبر سو یو سړی کشفی ارګانونو ته د دې په مورد کې اطلاع ورکړي، تحریک د دعوا له ځایه شروع کړي. څلورم دا دی چې شکایت چې کله د اشخاصو او افرادو له طرفه، البته په د قوانین په رڼا کې، دا به پیلېږي. بل دا دی چې کله دعوا په رسمي توګه رسمي مرجع ته، یا د ده له طرفه او یا د ده د نماینده له طرفه زیربط ارګانونو ته راجع سوله، دلته دعوا پیل کیږي. او همدغسې نور موارد دي لکه مشاهده د علایم، آثار د جرم، دا یا نشر، لکه نن سبا رسنۍ دي خبریږي، د رسنۍ له طریقه یو جرم واقع کیږي او هغه ټول خلک ویني. خاصتا کشفی او تحقیقي ارګانونه په دې اړه باید خپلې څېړنې پیل او شروع کړي. او یا خپله شخص راضي وایي چې ما دغه جرم کړی دی او زه غواړم چې مثال عدالت ما باندې پیل سي، داسې بس اشخاص هم سه. نو په دغسې وخت کې هم دغه موارد کېدلی سي چې د یو جزایی موضوع په رابطه باندې دعوا پیل سي.
دلته کله چې یوه پیښه رامنځته کېږي، دغه ته مراحل یې څنګه وي؟ اول باید سړی امنیتي ارګانونو ته لاړ شي، هلته خپله دعوا پیل کړي، که نه دوی کولی شي څارنوالي ته یا محکمې ته لاړ شي.
لکه څنګه چې دلته د تحریک د دعوا د جزې کې مونږ څه نقاطو ته اشاره وکړله چې خلک به جرم ګوري، چیغې به وي. لکه مثال په یو کور کې غله ننوځي، دی به چیغې کوي چې خلکو ماته کومک. نن سبا ټلیفون دی، غږ کوي، یو سلو نونسته شمیرې ته زنګ وي چې ورور زما په کور غله راغلي دي راسی. یعنی د دې قانون په اساس باندې دلته استغاثه سوله، چیغې وسوې، د کومک او د نجات ته خاطره د دعوا وکړله، ګرچې دعوا خو رسمي کدمي نه ده، ولې د وسایلو په اساس باندې ده. نو چې کله دلته او څوک ضرر ویني او یا په ده باندې ظلم کیږي، موقع د کتابت نسته ده. دا کوای سي چې دغه شروطو باندې خالي چیغم کوکي چې کومک باید هغه محل کې چې څوک وي هغه به کومک ته رسیږي، او که چیرته نه وي هغه خلک چې هلته دا جرم ویني عاجل موظفین د پولیسو ته به څه کوي؟ خبر اطلاع ورکړي چې دغلته دغسې واقعه وسوله. او یا ده
داسې خلک هم شته دي چې کله یوه پیښه کېږي، د دوی په ژوند کې یو څوک ضرر ورسوي، دوی رسمي دعوه نه کوي دغه پر خلاف، یا خپله هڅه کوي چې کوم ظلم چې دوی سره شوی دغه انتقام واخلي.
دلته قرآن کریم هم او اشاره لري. قرآن کریم داسې اشاره کوي چې کله په تاسې باندې ظلم وسو، تاسې په خپله انتقام نه اخلئ، ځکه که انتقام تاسې وس، تاسې په انتقام کېدای سي اسراف وسي. به هغه کس چې د قانون په وړاندې هغه ظالم دی، هغه کې داسې مظلوم واقع سي. نو چیرته چې یو چا باندې ظلم کیږي او هغه د قانون په رڼا کې مربوطه مراجعو ته نه حاضریږي، خپل شکایت نه وړاندې کیږي او منتظر دي اوسي چې زه خپل انتقام خپل اخلم، دا په حقیقت کې د قانون نه سرغړونه ده. لکه ما چې مخکې اشاره وکړله کیدای سي دی په دې کې اسراف وکړي، زیاتوالی وکړي، هغه ظلم به دومره نه وي لکه نسبت د دې نه چې دی بیا کوي که نه. نو په دې وخت کې بیا دی د قانون په وړاندې دی هغه کیږي جواب دی دی مکلف دی.
خبره دا ده چې دغه خلک چې په افغانستان کې مثال خپل راځي یوه دعوه رسمي دعوه ځان ته نه پیلوي او خپله لاس په کار کیږي، دوی وایي چې که زه دغه کس پرېږدم شاید په ده به قانون هغسې چې دی پلی به نه شي پرې کیدای شي بیرته خوشې شي.
قانون چې دی هغه د مختلف و اشخاص و د متفکرین له لحاظ لکه کود جزا نن سبا هغه تعین سوی دی، دغه جزا دغه جزاوی مکمل تعین سوی دی. لکه موږ درې ناوه ګوره جرم لرو، یو قباحت دی، یو جنه ده، یو جنایت دی. دلته د هر چا په ذهن باندې او دا تعذیري موږ او تاسې دا اجراات کوو، د هر چا ته چې یو ضرر هغه داسې فکر چې دغه ضرر باید دومره حد وي چې د ده زړه یخسی، در حالی که قانون خو تعذیرن
چې په افغانستان کې اداري فساد دی. وایي که زه دغه کس چې ما ته ضرر را رسېدلی دی زه دغه حکومت ته حواله کړم، نو حکومت به بیرته خوشي کړي؟
نه، حکومت یې نه خوشي کوي، ځکه چې کله جرم مشهود و کتابت و هغه وړاندې کیږي که فساد اداري وي. درست په قانون کې د فساد اداري له خاطره د خلکو هغه مبالغ چې کم مقدار حیف و میل سوي د هغه جزا هم ذکر ده او رد د مبلغ هم ذکر ده په قانون کې. نو په دې اساس باندې مونږ که عدلي ارګانونو ته مراجعه وکړو دلته د هغې اکتساب یا لاسته راوړنه چې کم عمل جرمي سوي خاصتا په مالي هغې انداز کې نو هلته جرم ورته معلوم دی کنه. جرم د یو کال نه تر پنځو کالو چې حبس متوسط ورته وایي، حبس طویل ورته وایي، په دې کې چې هر حکم وسو دا د قانون په رڼا کې همدا کفایت کوي. او بل رد مال خبره پکې ده چې کله مال بیرته امر وسو زده ستونکه یا شخص ته یا حکمي خلکو د دولت ته، نو بناً په دې باندې عدالت تأمینیږي. دلته کم ستونزه نسته ده، باید مون مراجع قانونی مراجع تا عرصو چی قانونی مراجع دی قانون پرانا که دی قانون پر چوکات که ام کمالی ستونزه حبس هم ستورتا او رد مال هم سبگی که چیر تا خالی جزائی موضوعی آل تا هم حبس ورتا معلوم دهی بغه حبس بغه مکلف کیږي او محکمه به حکم پی صادرهی.
که چیرې متهمان یا مجنی علیه ډیر وی لیو کس څخه په دې منځ کې یو کس ل خپل دعوا تیریږي، په هغه صورت کې بیا څه ډول فیصله کیدلی شي؟
قانون دا وایي چې او پیشبیني دا کړی ده که چیرته د شمیر د متهمینو زیات و مجنی علیه هغوی باندې اقامه دعوا وکړله، پس بنا پر دلایل باندې چې هر نوع دلایل چې وي هغه به د مجنی علیه په زعم ګمان باندې، مثال لکه عرف کې راځي یا عذر یا نور او یا نه غواړي چې دعوا لاړه سي مخته، نو انصراف د دعوا نه چې یو مجنی علیه انصراف وکړي په قانون کې د ټولو د هغه نه حقت انصراف دی. او که چیرته یو متهم موجود وي، تعدد متهمین وي او په مجنی علیه زیات وي، نو یو مجنی علیه که په یو متهم او مزنون باندې اقامه دعوا وکړله، په حقیقت کې شاملین دي ټول هغه متهمینو کېدای سي د عریضه او اقامه دعوا.
یو بل مسله دا هم ده چې ځینې داوی د جرګو د لارې حل کیږي، تاسې دا مناسبه لاره بولئ چې لاغو لارو حل شي که نه وای چې دا هم باید رسمي شي؟
نه، قانون چې په کله کم ملک حاکم وي او هغه قانون توشیح سي، بیا دلته د قومي جرګو ځای نسته، ځکه مونږ طرفدار د قانون یو او په قانون کې عدالت تضمین سوی دی. نو بنان هر هغه څوک چې د قانون نه پرته په نورو جرګو او په قومي قوانینو باندې د خپل حق غواړي، دا د قانون خلاف خبره ده او دا د قانون په وړاندې یو ناوړه او یا ناسزا یو عمل دی. مونږ د دې جرګو طرفدار نه یو، فقط مونږ د دې طرفدار یو چې باید د قضایي، عدلي او امنیتي ارګانونو ته مراجعه چې تر هغو د قانون په چوکاټ کې هغه څوک چې سرغړونه د قانون نه کوي هغوی ته جزا ورکړل سي.
ډېره مننه.
تشکر.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشه شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالو نه واړه شنه خالو نه زن خاله نو کجی به کوم
رغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
ترنو دوستانو سلامونه مې ومني. د موچګری د کسب او موچی یا بوت ګندون کې پاکله څومره پیګی
موچی د ورځې پیدا شوی چې ته بوت پکې انسانان غشي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. د موږ وخت د موچانو بوت جوړونکي، کلاوشي جوړونکي، چپلې جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوی دی او ډیر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري.
د بوت ګندونکو پاکله څه نظر لري؟
واقعیا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوه خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي، ظلم نه کوي ولو که څومره فقیر وي.
نن امدا موضوع چیلو په پایل کې د موچیګری د کسب تاریخ ته ورګرځو، ارزښت روښانه وو او د بوت ګندونکو په اړه د خلکو نظرونه هم درته باندې کوو. له ازادي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د موچی پلاس بوت جوړول یا پیوندول له پخوا زمانه څخه دود دی. په لومړیو کې به انسانانو د حیواناتو او ونو له پوټکو څخه ډیر عادي او ابتدایي بوټونه په خپل ګنډل. موده وروسته موچی را پیدا شو. د بوټونو د جوړولو لپاره په کلیو او خارونو کې لک ټوټه ځای بیل کړ. په سره وړکۍ کېږدۍ ودروله، ځانته یې شړۍ یا هم ارزان بیه فرش څو قاطه کړ، ور باندې کېناست. چکش، تار، ستن، قیچی او ځینې نور د ضرورت وړ شیانې برابر کړل. بیا یې د بوټونو جوړولو، زړو چپلیو او چپلکو ګنډلو ته مخه کړه. د وخت په تیریدلو سره پرمختللې فابریکې ورغېدلې او یو شمیر بوټ ګنډونکو داسې ماشینونو ته لاسرسی پیدا کړل چې ډیر کار یې په لږ وخت کې ورته کاوه. که څه هم افغانستان ته له بهر څخه ګران بیه بوټونه راځي، خو دا چې د خلکو اقتصاد دومره ښه نه دی، په هیواد کې جوړ شوي بوټونه په کمه بیه رانیسي. د علوم اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د موچیګرۍ د کسب پاکله وایي:
موچیان د ټولنې خدمتکاران دي. د ټولنې هغه مهم کارونه دوی کوي، د خلکو خدمات دوی ترسره کوي. موچی دغه ورځې نه پیدا شوی چې ته بوټ پکو کوي. موږ په لوڅې پښې نه ګرځېدلو، خو مغه د اولو وختونه چې انسانان هغه شوي ضرورت یو چې باید یو پاپوش ولري. نو د موږ وخت د موچیانو بوټ جوړونکي، کلاوشي جوړونکي، چپلۍ جوړونکي د ټول د موږ وختونو نه پیدا شوي دي او ډیر زوړ عمر لري، په زرهاوو کلونه عمر لري. داسې وینې واړه کونج کې داسې تقریبا یو متر مربع ځای نه نیسي. په دومره ځای کې ناست وي او تمام ورځ لمر وي، که سیوری وي، که باران وي، که واوري وي، هلته ناست وي، د خلکو خدمت کوي. مجبوریت دي، زیاتې پیسې نشي غوښتی، زور یې نه رسیږي د چا سره. نو په دې اساس ما خپل خاکساری کوي، حتی ما په خارج کې لیدلې موچی ناست وي او څوک چې بوټ رنګوي ورته راشي داسې په ولاړو پښه ورته ونیسي او دای بیچاره ورته ناست وي رنګوي، په ډېر کبر ورته ناست وي څوک چې بوټی رنګي. نو دا په دنیا کې تقریبا کسبګر ته په درنه سترګه نه کتل کېږي. د هر چا سره باید انساني برخورد وکړو. انسان باید مغرور نشي، انسان باید متکبر نشي، انسان باید ځان ورک نه کړي. انسانیت معنا اونس او مینه او الفت ده. نو که څوک د انسانیت د چوکاټ نه وځي، د انسان خویونه نه کوي، هغو ته موږ انسان نشو ویلی.
د پوهنتون استاد داود نظم وایي چې له بوټ ګنډونکو څخه ډېرې ښې خاطرې لري. د نوموړي په وینا د موچیګرۍ کسب د پیغمبرانو له وخت څخه په میراث راپاتې دی.
واقعا حرفې دا ټولې مقدسې دي، ځکه د حلال روزي د ګټلو په نیت باندې کار کوي یو څوک، او دا عبادت ده چې څوک په همدې نیت باندې د الله تعالی د رضا په خاطر اجرا کړي، د ته عبادت ده. خو موچی چې ځینې ساحو کې کفش دوز ورته وایي، له هغه وخته چې پاڼې او څپلۍ او څپلاکې او بوټونه خلکو پیژندلي دي، نو موچی هم ورسره. او پخوا خو د فابریکې نه وې، د څپلاکې او بوټونه دام د موچیانو جوړول اصلا، او لمدونه به خلکو اخیستل چې تر اوسه پورې ځینې موچیان بوټونه هم جوړوي او خلک ترې اخلي، خصوصا کلاوشې یا د وطني کڼاوې یا د ماسۍ اوس موچیان جوړوي او خلک ترې اخلي. واقعا ډیره داسې مظلومه طبقه، غریب کاره طبقه، خاموشه طبقه، په یوې خاموشه ژبه لګیا خپل کار کوي او مناسب مزد اخلي. په دې کسبه کارانو کې چې موچیانو سره تر څومره زما رابطه ده، مناسب نرخ وایي، ظلم نه کوي، ولو که څومره فقیر وي زیات نرخ نه وایي. دا یو ډېر ښه خصلت ده. که چېرته موچی نه وي نو خلک به ډېر ضرر هم وکوي، او بوټ ډېر کم یو ځایش کېدلی وي، سورای وي، نو مجبوره ده یو څوک ایسته واچوي بیا نور واخلي، دا اقتصادي ضربه ده. حالا چې هماغه په لس روپۍ، شل روپۍ، دېرش روپۍ باندې، پنځوس روپۍ باندې جوړولی شي، بېرته لکه د نوو بوټو په څېر کار ورکوي، یو کال یا نیم کال نور کار ورکوي. نو دا د قدر وړ کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث شریف کې راځي چې ده به خپله د خپلو میرمنو پاڼې هم په خپله ګنډلې. نو دا حرفه هم یوه پیغمبري حرفه ګڼل کېږي او پرې وویاړي باید یو څوک. زه په کور کې هم ما دا د موچی تار او دا رینه سندان دا اخیستی دی په کور کې لرمه، چکش میخونه، او د همدې سنت د ادا په خاطر ځینې وخت هغه لږ لږ کارونه چې زه وکولای شم هغه په خپله زه هم اجرا کوم، تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سنت هم ادا شي.
ځینې کسان چې موچی ته بوټ د ګنډلو لپاره وروي، کله خو د کار تر ختمه همالته ورسره کینی او کیسې کوي او بیا سره ملګری شي. د لغمان اوسیدونکی نعیم وایي چې موچی طبقه تر ډیره پورې له خپل کسب او کار څخه راضي ښکاري، خو ځینې کسان بیا له دوی سره نامناسب چلند کوي چې دا بیا ښه کار نه دی.
زموږ په کلي کې معمولا موچیان ته چې دی هغه ورکوي، دا د غلې او دانې نه دوی یو حصه لري، نقد پیسې هلته هم نشته. بیا یو نفر مشخصه دی کلیو بانو کې، همدغه تصویر دی چې داسې په ګرمۍ کې به ناست یا به سر باندې یو داسې هغه لګولي چې سوری شي، ورته یو ستنه لري، تار لري، او داسې مشخصه ماشینونه نه لري. او ښارو کې چې موږ وینو اوس اوس پیشرفته شوي دي چې ماشینونه دي او قسمه قسم تارونه اوستنې دي چې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. هر حرفې چې دي په ټولنه کې ورته اړتیا ده، باید ټول ته قدر عزت ورکول شي، او خصوصا دا قشر چې ډېر داسې عاجز ده، ټول ماته معلومیږي، خپل په سترګو مې لیدلي دوی ژوند، دوی چې څنګه خوشحاله دي د خپل ژوند نه، یعنی هېڅ شکایت نه لري. لکه موږ ګورو چې بس بس خلک د مادیاتو لحاظ او خپل کار لحاظ ډېر جګې مې بیا هم شکایت لري، نو دوی ته وایم چې ول تاسو د زړه آرامش نه لري، مثلا که ته خپله د کار نه راضي ونه اوسېږي ورباندې، ستا کار مخې ته نه ځي، کند خپل فکر او رواني لحاظ باید منګ خپل کار ته اهمیت قایل شو مینور سره وک په واخر ته حاضر شو او کما پیسې چې لا سره وړو بیا موږ ته برکت پیدا کیږي او که داسې ناراضي اوسې چې کار مې نشته داسې داسې دی دا کار کې زمونږ انرژي قوت نه پاتې کیږي او خدای هم موږ نه بې ناراضي کیږي تر زیاته چې ما موچان لیدلې د خپل کار نه راضي دي داسې چې دوی چهره ته موږ انسان پیژندل کیږي چې یعنې داسې فکر او سوچ کې نه دی زیاد د خپل ژوند نه خوشحاله دي خو په سنګ کې د خلکو نه شکایت لري چې بعضې بعضې خلکو سره ښه رویه نه کوي زما په نظر دا ښه کار نه دی ځکه که دوی ونه اوسیږي نو ستاسې دغه اړتیا به څوک رفع کوي په ټولنه کې هر حرفې ته ضرورت دی سلام که خوان د زوی ما چې ته مثلا بوټ شکېدلی یا هم بل شی یا که نوی بوټ ځان ته جوړې که دغه قشر نه اوسیږي نو ته به په چا جوړې من چې دې ته یوه اړتیا ده نو ته خو هلته په سړک کې نه کینې د اخلاق نظر هم باید منګه دې ته احترام قایل اوسېږو
تڼۍ جان منګل بیا وایي چې د موچی سترګې د خلکو بوټونو ته وي همدا د بوټ ګنډلو کسب دی چې خپلې کورنۍ ته حلاله روزي پیدا کوي
دی د خلکو بوټونو څپلۍ ته ګوري چې ودرې شکېدلې دي کنه دې شکل چې زه تیریږم دوی بوټونو ته پی کوي څپلۍ ته پی کوي او دا کسب دی پیړیو پیړیو نه چې زه خو چې پیدا یم موچی دا د څپلۍ یا د بوټو د ګنډلو یا د رنګ کولو کارو غریبی کی ولی چاته مقصد سوال نه کی لچا کور نه ډبوی لیکن دی خپل لاس دی خپل کسب لاره مقصد دی خپل روزی پیدا کی دی موږ ټولنه خو یو غریب ټولنه ده بیچاره ټولنه ده مقصد چې موږ باید هغه څرمنې بیدیا باید ونه لګو خپل هیواد کې مقصد بوټونه چپلې دا شیان باید تر جوړ کو پرشګی تر څنګ د سپتار ناستی ډیر مچان دی پرزن ډیر کتر دی دواله په سر نه ناستی ای دو خود اطلاع لایم هر میشه چی ما بوتون زاده وی یا دا چی شکدلی وی یا دا چی دی ترمیم وار وی آل تا ما ترمیم کلی دی حکم وقت که چی تلای دی بوتون وی هم آقا تلای را تا ورچوالی دای نوی زکر دی نور پیسو ما آقا نو چی نور بوتون و آخرم پیسی پید مرنه وی ولی دی آقا پخانی بوتون آقا زاده بوتون هم بپا وقت که دیر ظلم مقصد آل تا جوړ کړی دی تر ترمیم کړی دی په مقابل کې مې جوړه ور کړی دی
جمیل چې ډیر وخت را په دی خو بوټونه ګنډي وای چې یاد کسبې خپل پلار څخه زده کړی دی نو موړای دی خپل ورځنی آیت په باب وای
دا کسب چې ما خپل پلار نه زده کړی دی او بس پلار مې اوس پینګیره دی هغه نشي کولای دا کار نو هغه په ځای زده کار مخ ته وړم شکر دی د ورځې سل 500 روپۍ را ته پاتې کیږي پاغه باندې د کور ضرورتونه و چې ډوډۍ ترکاری مرکاری چې شي هغه اخلو بس د خدای ناراضي دستي ژوند روان دي قسمت ته را تر رسیدي د ورځې اندا کار کوم او د شپې خپل کورنۍ ته رزق یا ډوډۍ موډې چې شي هغه برابرو مو ورته وروړم
دې هیله چې خبرونه مو د پام وړ ګرځي د لیوی ژوند په شیبو کې پروګرام پای ته رسو تربیه هي چاري
جانوی